السلام علیکم د مازیګر څلور بجې دی دوستانو سره رضوان مراد مو د ازادي رادیو یوې بلې اوسط خبرونه اوریدو ته هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري چې د کندوز امنیتی چارواکي وي د استنف پر سرنوالي باندې د وسلوالو مخالفانو حمله پای ته رسیدلې ده. په دې اړه وروستي معلومات در سره شریکو او دا هم اوري چې د کورنیو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې د دولت ضد وسلوالو د ځپلو په هدف ځانګړي عملیات پراخ او چټک کړي دي. د نړۍ په خبرونو کې هم د افغانستان د نړۍ د وروستیو پیښو په اړه اوري خو په سر کې له سید کمال شاه عارف څخه د افغانستان د دې سات ابراهیم صافی څخه وبخې د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اوري.
سلام په سر کې د خبرونو سرټکی د کندوز چارواکي وایي چې د دې ولایت په اسناف سرنوالۍ حمله کې یو پولیس او یو سرنوال وژل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف ځانګړي عملیات زیات کړي دي او د افغانستان د مالي وزارت یو ځل بیا هغه اندېښنې رد کړې چې ګواکې دوی د دولتي مامورینو د معاشونو د ورکړې په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. بشپړ خبرونه د کندوز چارواکي وایي چې د دې ولایت په اسناف سرنوالۍ حمله کې یو پولیس او یو سرنوال وژل شوی دی. د دې ولایت د امنیت قوماندانۍ ویان سید سرور حسینی ازادۍ رادیو ته وویل چې په حمله کې دوه پولیس او څلور ملکیان ټپیان شوي هم دي. نن ماسپښین مهال درې حمله کوونکو د کندوز په اسناف سرنوالۍ حمله وکړه چې په سیمه کې د ازادۍ رادیو د خبریال په وینا حمله کوونکو اوس غلي شوي او امنیتي ځواکونه سرنوالۍ ته ننوتي دي. تر دې دمه هیڅ کومې وسلوالې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف یې ځانګړي عملیات زیات کړي دي. د دې ولایت د دې وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې خبریالان ته وویل چې افغان پولیسو یوازې تیره اونۍ تر سلو زیات ځانګړي عملیات کړي دي.
در یک هفته گذشته 135 عملیات خاص داشتند. یعنی
دی وی په تیره و اونۍ کې 115 ډیر ځانګړي عملیات لرل. یعنی دا په یو اونۍ کې د عملیاتو د ترسره کولو په برخه کې د پام وړ زیاتواله ده. د لکه څنګه چې موږ وعده کړی و چې په خپلو عملیاتو کې به زیاتواله راولو. ښاغلی صدیق زیاته کړه چې افغانانو د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړی او نړیواله ټولنې ته پکار دي چې د خپل موقف څخه په استفادې پر پاکستان فشار راوړي چې د تروریزم د تمویل څخه لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو شپږو میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو مخالفینو حملې زیاتې شوې دي چې د چارواکو په وینا د افغان ځواکونو په تلفاتو کې زیاتوالی راوستی دی. د ولسی جرګې اداري پلاوی چین ته د ولسمشر اشرف غنی احمدزی سفر په اقتصادي برخه کې ګټور وبله. د دې جرګې منشي انجینیر سید اکرام نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې چین کولی شي د قانونو د استلو او په نورو اقتصادي برخو کې له افغانستان سره همکاري وکړي. ښاغلی اکرام زیاته کړه د چین او نورو ګاونډیو هیوادونو همکاري د اقتصادي ثبات په ټینګښت کې ډېره مرسته کوي. ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی احمدزی سبا سی شنبه په یو رسمي سفر چین ته ولاړ شي. تمه ده ولسمشر احمدزی به د چین د ولسمشر شي جین پینګ او یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره هم وګوري. د افغانستان د مالی وزارت یو ځل بیا هغه اندېښنې رد کړې چې ګواکې دوی د دولتي مامورینو د معاشونو د ورکړې په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د دې وزارت ویان عبدالقادر جیلانی ازادۍ رادیو ته وویل هغه معاشونه چې د عادي بودیجې له لارې ورکول کیږي دوی هیڅ ستونزه پکې نه لري. ښاغلی جیلانی وویل یوازې د هغو بهرنیو سلاکارانو او یو شمېر نورو کسانو معاشونه یو څه ځنډول شوي چې د پراختیايي بودیجې له خوا ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د عامه تنی یو شمیر پولیسو تیر ورځ اعتراض وکړ چې له شپږو میاشتو راهیسې د دوی معاشونه نه دي ورکړل شوي. د مالی وزارت وایي پولیسو ته د معاشونو نه ورکول د دوی نه بلکې خپله د کورنیو چارو وزارت مسؤلیت دی. دا د افغانستان خبرونه. بهرني خبرونه به ملالۍ بشیر وړاندې کړي.
د د ایران لوړ پوړي چارواکي د دې هیواد په پخوانی ښار اصفهان کې د وروستیو تیزاب پاشلو د پیښو پړه پر بهرنیو دښمنانو اچوي. د ایران د ولسمشر حسن روحاني مشر سلاکار علي یونسي په تهران کې نن خبریالانو ته وویل چې تیزاب شیندنه د ایراني کلتور برخه نه ده. د ده په وینا د انقلاب ضد عناصر او بهرني جاسوسان په اصفهان کې داسې کارونه کوي. په دې ښار کې د موټر سایکل سپرو لخوا لږ تر لږه پر څلورو ښځو تیزاب پاشل شوي دي. وروسته د دې پیښو پر ضد په اصفهان او تهران کې لاریونونه وسول. ایرانی چارواکو دا خبره رد کړې ده چې دا ښځې په دې تر برید لاندې راغلې چې سمه پرده یې نه وکړې. چارواکو ژمنه کړې ده چې په دې پیښو کې لاس لرونکي کسان به ونیسي او سزا به ورکړي. د یوه ازبک محصل په خپلوانو چې د پنبه ټولولو په ځای کې مړ سو، د هغه د مړینې په اړه د سیمه څارنوال په دفتر کې دعوه ثبت کړې ده. د 19 کلن شمس الدین بابا سیدوف خپلوان وایي دی د مشرانو محصلینو لخوا چې د هغوی پر ځای کار وکړي تر وهلو لاندې وژل سوی دی. بابا سیدوف د اکتوبر په 2 په ختیځ سندارا ایالت کې مړ سو. دی له هغو 19 مړو شویو کسانو څخه یو دی چې په ازبکستان کې د پنبه ټولولو د کمپاین پر مهال مړه شوي دي. چارواکو په ګلستان ولایت کې د ازادي راډیو مرکزي څانګې ته ویلي چې د څارنوال دفتر د ده د خپلوانو لخوا رسمي شکایت ثبت کړی دی. څارنوالان د پنبو د ټولولو پر مهال د پیښو په اړه شکایتونه ډیر کم په رسمي توګه ثبتوي. ازبکي چارواکي تر انتقاد لاندې دي چې وګړي په زور د پنبو په مځکو کې کار ته اړ باسي. د اوکراین په پرلماني ټاکنو کې د اروپا په لور ډلې بریالي سوي دي. اوکراینیان هیلمن دي چې دا انتخابات په پدې هیواد کې د یو کال کړکیچ او په ختیځ کې د روسیې په لور جلاغښتونکو پر ضد د جګړې وروسته ثبات ټینګ کړي. د انتخاباتو د نیمه نتایجو له مخې چې نن اعلان سول، د ولسمشر پترو پوروشینکو ګوند 1.5% او د صدر اعظم ارسینی یاتسینیوک ګوند هم 1.5% رایې ترلاسه کړې دي. ولسمشر پترو پوروشینکو په کیف کې یوې خبري غونډې ته وویل:
زه ډیر خوشاله یم چې زما ګوند په ټولو نظر پوښتنو کې مخکې دی. خدا دومره مهمه خبره نه ده. مهمه خبره دا ده چې موږ یو اوکراین پلوه او اروپا پلوه اکثریت لرو.
د ارمنستان او آذربایجان ولسمشران به د ناګورنو کاراباغ د جلاسوي سیمې د شخړې په هکله په فرانسه کې سره وګوري. د فرانسې چارواکو ویلي چې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان به په پاریس کې نن جلا د ارمنستان د ولسمشر سرش سارکسیان او آذربایجان د ولسمشر الهام علیف سره وګوري. د ارمنستان د ولسمشر دفتر ویلي چې سارکسیان او علیف به وروسته له یو بل سره وویني. د اګست د میاشتې راهیسې د کاراباغ ځواکونو او آذربایجان د پوځ ترمنځ په نښتو کې 40 فوجیان وژل شوي دي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د ناګورنو کاراباغ په سیمه کې چې د ارمنستان په لوي جلاغښتونکو لخوا نیول سوی ده، د نیوي ملسیز راهیسې شخړې روانې دي. د تونس وګړي د 2011 کال د پاتون راهیسې د لومړي بشپړ پارلماني انتخاباتو نتایجو ته سترګې په لاره دي. پرونی انتخابات د دې هیواد پر دوو لویو ګوندونو متمرکز و چې کوم یو به حکومت جوړ کړي. دا ګوندونه سیکولر د تونیزیا ژغ او اسلامي النهضه دي. رویټرز خبري اجانس د یو تونسي رای ورکوونکي له خولې وایي:
اهمیت تصويت اليوم هو انقاذ تونس.
د نننۍ ټاکنو ارزښت د تونس ژغورل او پر سمه لار روانول دي. نن د تونسي وګړو لپاره سمه لار دا ده چې په دې انتخاباتو کې برخه واخلي. راتلونکی حکومت به د 213 پارلماني څوکیو سره د 15 کلونو لپاره وي. د دې هیواد د انتخاباتي کمیسیون په وینا د 15.2 میلیون خلکو څخه 80% خلکو رای ورکړي دي.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د کندوز ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د استیناف پر څارنوالۍ د نن ورځې ډلهییز بریت پای ته رسېدلې. په دې اړه درسره اوسي معلومات شریکو. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې د دولت ضد وسلوالو د ځپلو په هدف ځانګړي عملیات پراخ او چټک شوي دي. په روانه خپرونه کې اوري چې د ولسي جرګه وایي امریکا او متحدانه باید د امنیتي سند پر اساس د هیواد د امنیت او ثبات لپاره متحد اوسيږي. ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی احمد زی په درې ورځني سفر سبا چین ته لاړ شي. افغان چارواکي وایي ولسمشر به له چیني چارواکو سره د اقتصادي مسایلو پر سر خبرې ترسره کړي. د حکومت ځینې ملکی کارکوونکي وایي چې میاشتنی تنخواه ورته په وخت نه رسیږي، خو د مالیې وزارت وایي چې د تنخواګانو په ورکولو کې هیڅ ستونزه نه لري.
مونږ د 2014 کال تر پایه پورې د معاشاتو په اجرا کې ستونزه نه وینو. دوی که مونږ ته اسناد راولېږي مونږ اجراءات کوو.
د پاکستان د بلوچستان په شیرانی سیمه کې څلور افغان طالبان په ټبي حالت کې د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د نورو رپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې د ښځو لپاره ونیس پروګرام نیمه نړۍ او د ازادي راډیو د ډرامو نوې برخه اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1206 نوي د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اورئ. د کندوز امنیتی چارواکي وایي چې د افغانستان امنیتی ځواکونه د استناف څارنوالۍ ته چې وسلوالو په نن ډلیز حمله کړې ده ننوتی او اوس دغلته وضعیت آرام ده. همداشي بل سیمې زمونږ همکار اجمل آریان را سره د ټلیفون په لیکه کې ده. آریان صاحب، جګړه پای ته رسیدلې ده؟
بل اوس موږ له امنیتي مسؤولینو سره اړیکه ونیوله. دوی وایي چې اوس د ډزو غږ پای ته ورسېده او د امنیتي ځواکونه دننه تعمیر ته ورغړولي دي. او دا لا معلومه نه ده چې دا دوی خپله دغه محاکمینو کوم تاکتیکي لاس نیولی ده او دا دوی وژل شوي دي. دا نه تر اوسه پورې معلومه نه ده.
اوس هم آیا د ډزو غږونه اورېدل کیږي او که وضعیت آرام ده؟
نه، د ډزو غږ خو نه اورېدل کېږي. ډزې بندې شوي دي د دواړو طرفونه. په امنیتي ځواکونه د سناف څارندوالۍ تعمیر ته ورننوتي دي او ارقام پخواني ارقام دي چې یو څارندوال او یو پولیس وژل شوي دي. دوه پولیس نور ټپیان دي او عیني شاهدان وایي چې څلور کسه ملکیان هم دلته ټپیان شوي دي او دوه تنه امتیادي چې ننوتي دلته هغه وژل شوي دي او دوه تنه نور
دوستانو. د ازادي راډیو خبرې آل اجمل آریان چې د کندوز د استناف پر څارنوالۍ د نن ورځې د حملې په اړه وروستي معلومات در سره شریکول. افغان مقامات وایي چې اوس امنیتي ځواکونه د څارنوالۍ ودانۍ ته ننوتي دي او دغلته اوس وضعیت آرام دی. دا چې د دې پیښې د تلفاتو دقیقه شمېره څه ده او په دې اړه نور تفصیلات څه دي، د ازادي راډیو په نن ورځې خپرونو کې در سره وروستي معلومات شریکو. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې د تروریستانو د ځپلو په هدف ځانګړي عملیات چټک کړي دي. د دې وزارت وایي صدیق صدیقي د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان وکړ چې 13 اونۍ 115 ځانګړي عملیات ترسره کړي چې لاسته راوړنې هم درلودې. خاغلی صدیقي زیاته کړې چې له تروریزم سره په مبارزه کې افغانانو خپل مسؤلیت ادا کړی او اوس د نړیوالې ټولنې مسؤلیت دی چې تروریزم تمویل کوونکي هیواد پاکستان مسؤل وګڼي. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې په وروستیو شپږو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو حملې زیاتې شوې او د پولیسو په مرګ ژوبله کې هم زیاتوالی راغلی، د کورنیو چارو وزارت وایي چې د تروریستانو د ځپلو په هدف یې د ځانګړي پولیسو عملیات زیات کړي دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د دوشنبه په ورځ په خپلې اونیزي خبري غونډه کې وویل له پلان او ژمنې سره سم یې عملیات کړي او ادامه به ورکوي. هغه عملیات چې د ځانګړي ځواکونو لخوا کیږي او تاسو پوهیږئ چې د دې عملیاتو طرزالعمل بیل دی. دوی یوازې د تروریزم پر ضد مبارزه کوي او د هغو معلوماتو پر اساس عملیات ترسره کوي چې کشفي ارګانونه یې ورکوي. دوی 13 اونۍ 115 خاص عملیات درلودل چې دا په عملیاتو کې د پام وړ زیاتوالی ښیي. څنګه چې موږ یې وعده کړی وو عملیات به زیاتوو، دغه اونۍ د عملیات پیل شول. هغه زیاته کړه 13 اونۍ 115 خاص عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې 11 تروریستان وژل سوي او 14 نور ژوندي نیول سوي دي. دا عملیات په داسې حال کې چټک سوي دي چې د وروستیو راپورونو له مخې 3 ورځې وړاندې وسلوالو مخالفانو د بدخشان د وردوجو ولسوالۍ په امنیتي پوستو حمله کړې چې 3 پولیس پکې وژل سوي دي، شپږ ټپیان شوي او 14 نور لا درک دي. امنیتی سرچینې وایي چې د لادرکو پولیسو د پیدا کولو لپاره تصفوي عملیات پیل کړي خو تر اوسه درک نه دی معلوم شوی. په ورته وخت کې د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي چې خبریالانو ته خبرې کولې وویل افغانانو د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې مسؤلیت ادا کړی او اوس د نړیوالې ټولنې وار ده چې خپل مسؤلیت ادا کړي. دا د نړیوالې ټولنې مسؤلیت دی. افغانانو په تیرو 14 کلونو کې د تروریزم پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړی، په دې برخه کې مو قربانۍ ورکړي. اوس دا د نړیوالې ټولنې او د سیمې د هیوادونو مسؤلیت دی چې پاکستان د تروریزم د تمویل کوونکي په توګه مسؤول وګڼي.
پاکستان مسئول قرار بگیره.
د افغانستان حکومت تل ادعا کوي چې تروریستان د ډیورن کرښې له بلې غاړې افغانستان ته راوړي چې په افغان او بهرنیو سرتیرو حملې کوي. د کارپوهانو په وینا که چیرې د پاکستان په خاوره کې د تروریستانو د ښوونې روزنې کمپونه او د هغوی پټنځایونه له منځه ولاړ نه سي، په افغانستان کې د امنیت راتلل ستونزمن کار ده.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. ولسی جرګوي امریکا او متحدان باید د امنیتی سند پر اساس د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره متحد وي. د دې جرګې منشي سید اکرام نن په کابل کې خبریالانو ته ویل امریکا باید د افغانستان په یو شمېر سرحدي سیمو د پاکستاني پوځیانو د راکټي حملو د مخنیوي لپاره پر اسلام آباد فشار وارد کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دوه ورځو راهیسې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو په کمیسیون کې له امریکا سره د افغانستان د امنیتي او دفاعي سند د متن په اړه بحثونه روان دي. سفیر الله سنگزه او د موضوع جزئیات.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وی له دوه ورځو راهیسې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند د متن په اړه د دې جرګې د نړیوالو اړیکو په کمیسیون کې بحث روان دی. د ولسی جرګې منشي انجینیر سید اکرام د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل افغانان له امریکا سره د یاد سند تر لاسلیک وروسته د هیواد د امنیتي وضعیت د ښوالي په تمه دي. نوموړي ویل امریکا او متحدین باید له افغانستان سره د امنیتي او دفاعي سند په اساس کړې ژمنې عملي او په دغه هیواد کې د سولې او امنیت د ټینګښت هڅه وکړي.
در اکثره نقاط افغانستان مشکلات امنیتي وجود داره.
دی وی د افغانستان په اکثر سیمو کې امنیتي ستونزې موجود دي. په عین حال کې له ګاونډیو هیوادونو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو باندې راکټي حملې کیږي. امریکا او متحده ایالاتونه باید د افغانستان هغه ګاونډي هیوادونه چې د هیواد ته امنیتي ستونزې پیدا کوي ډیر فشار راوړي، سولې د کار لاس واخلي. هغه څه په امنیتي او دفاعي سند کې راغلي باید امریکا او متحدین یې له افغانانو سره د امنیت او ثبات پر اوستلو کې مرسته وکړي. د ښاغلي اکرام په خبره د امنیتي او دفاعي سند د متن په اړه د بحث په خاطر د بهرنیو چارو وزارت چارواکي او د ملي امنیت د شورا سلاکار د جرګې ته غوښتل شوي. له امریکا متحده ایالاتونو سره دفاعي او امنیتي سند د ملي امنیت شورا د سلاکار لخوا د اوسني حکومت په پیل کې لاسلیک شو. دغه سند له مخې به له 2014 کال وروسته 9800 امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې کیږي چې بیا تر 2018 کال پورې قرار قرار له دې هیواده وځي. د ولسی جرګې او شمیر غړي وایي که چیرته امریکا د یاد سند په اساس خپلې ژمنې عملي نکړي نو د تصویب رایه به ور نکړي. له دې ټولو سره سره د کابل پوهنتون استاد او حقوقي کارپو نصر الله ستانکزای وایي ولسی جرګه حق لري چې دا سند رد یا تصویب کړي، خو هیله مندشته چې د تصویب رایه ورکړي.
د قانون له مخې ولسی جرګه صلاحیت لري چې دا تړون یا تصویب کړي. د ولسی جرګې اکثریت غړي د ښاغلي کرزي د حاکمیت په دوران کې د پلویانو چې دا سند باید ژر تر ژره نهایي شي او د تصدیق دپاره باید راولېږل شي. تر ډېره هغه فکر کوم چې د آراو په اتفاق نه بلکې په اکثریت د آراو تصدیقي.
یو شمېر افغانان وایي که څه هم له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند لاسلیک شوی دی، خو په دغه هیواد کې ناامنۍ زیاتې شوې او د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې لا هم راکټي حملې د افغانستان په یو شمېر سیمو باندې کیږي. یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې له امریکا سره د امنیتي سند لاسلیک او تصویب په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنو د مخنیوي په برخه کې اغېزمن تمامېدلی شي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د صفی الله ستانکزی په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان ولسی جرګه وایي امریکا او متحدان باید د امنیتي سند له مخې د افغانستان امنیت او ثبات ته متحد وي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
تاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی په درې ورځني سفر د سه شنبه پر چین ته لاړ شي. افغان ولسمشر چې د یو هیئت په مشرۍ د هیواد ته ځي هڅه کوي چې نوي پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. افغان دولت په دې باور دی چې چین په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت سره مرسته هم کولی شي. سالم محمد صالح په رپورټ لري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمد زید پیکینګ د مرستو جلبولو لپاره د سې شنبې پورز چین ته ځي. کابل تملری په اقتصادي او د بهرنی پالیسی په برخه کې چې هدف یې په سیمه کې د سولې ټینګښت دی د چین مرسته راخپل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او متحدو هیوادونو جنگي ځواکونه د همدې کال په پای کې له افغانستان وځي او دغه جګړه ځپلې هیواد لا هم د نورو هیوادونو مرستو ته اړ دی. اداري فساد هم په افغانستان کې د سولې او اقتصادي پرمختګ په وړاندې یو لویه ستونزه ګڼل کیږي. اشرف غنی احمد زیبا له خپل چینایي سیال شی جینګ پینګ او چینایي پانګوالو سره وګوري. دای به هڅه وکړي د افغانستان پرمختګ او بیارغونې ته چې د دریو لسیزو جګړو او اداري فساد زیانمن کړي د دوی مرسته راجلب کړي. افغان چارواکي وی اشرف غنی احمدزی سره به د افغان سوداګرو یو هیات هم ملګری وي او دوی به هڅه وکړي چې په افغانستان کې د قانونو په برخه کې د چینایي پانګوالو همکاري راجلب کړي. د ولسمشر د ویان مرستیال فائق واحدی ازادي رادیو ته وویل ولسمشر به چینایي پانګوالو ته څرګنده کړي چې په افغانستان کې د پانګونې او سوداګرۍ لپاره شرایط برابر سوي دي. ولسمشر به په چین کې له ځینو چینایي او افغان سوداګرو او پانګوالو سره وګوري او په افغانستان کې به د پانګونې پر مساعدو شرایطو او اهمیت دغه راز د اقتصادي فعالیتونو په اړه له دوی سره خبرې وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی احمد زیبا په چین کې د استانبول د پروسې په غونډه کې هم ګډون وکړي او هلته به د افغانستان پر وضعیت وینا هم وکړي. چین په افغانستان کې پر ځینو مهمو پروژو له دې جملې په لوګر کې پر مس عینک کان شاوخوا 3 میلیارد ډالر پانګونه کړې ده. د چین دولتي کمپنۍ ایم سی سی تیر میلادي کال د لوګر له دې کان نه خپل کارکونکي ورسته له هغې ویستل چې وسلوالو کسانو ور باندې حمله وکړه. د مس عینک کان د استخراج تړون په 2000 میلادي کال کې لاسلیک شوی خو له زیاتې مودې راهیسې افغان او چینایي چارواکي پر دې خبره کوي چې پر دغه کان بیرته کار پیل شي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد اکبر ازادي رادیو ته ویلي په کار د افغان ولسمشر په افغانستان کې لویو اقتصادي پروژو ته د چین مرسته راجلب کړي.
افغانستان دولت کولای شي چې ډېر ښه مناسبات اقتصادي او سیاسي مناسبات د چین سره وکړي تر څو پر یو کولای شي چې هغه زیرمې یا هغه منابع د قوت چې ظرفیتونه ایجاد کړي چې هغه هم ظرفیتونه دي اقتصادي او همچنان د کارموندل او همدغه راز د راکړې ورکړې تجارتي راکړې ورکړې په سیاستونو ایجادي دا خورا د اهمیت وړ ده.
تر دې مخکې په کابل کې د چین سفیر ډاډ ورکړی و چې هیواد یې لیوال دی په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د تحصیلي بورسونو د ورکړې او اقتصادي پروژو په برخه کې همکاري وکړي. راپورونه وایي چین په افغانستان کې د خپل اقتصادي پروژو د عملي کېدو لپاره په امنیتي برخه کې ضمانتونه غواړي. د ولسمشر د ویان مرستیال فائق واحدی په دې باور دی چې چین په افغانستان کې د سولې د ټینګښت سره هم مرسته کولای شي.
چین به عنوان یکی از قدرت های بزرگ اقتصادی
چین د سیمې او نړۍ د یو لوی اقتصادي قدرت په توګه د اقتصادي ودې او تجارتي اړیکو د پراختیا په برخه کې مهم رول لري. دغه راز چین په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې هم مهم نقش لوبولای شي. ځکه نو ولسمشر چین ته خپل سفر مهم ګڼي. افغانستان له چین سره شپږ اویا کیلومتره ګډه پوله لري چې واخان تنګای د چین له لویدیځې سیمې شینجیانګ سره تړي. د چین په دې سیمه کې په خټه اویغور مسلمانان میشته چې په وروستیو کلونو کې په چین کې په څو حملو تورن سوي دي. پیکینګ بیره لري چې په افغانستان کې امنیتي ستونزې به چین ته هم سرخوږی جوړ کړي. د سیاسي چارو کارپو او خبریال سمی یوسفزی وایي چین د افغانستان له سولې سره زیاته لیوالتیا لري او د ځان په ګټه یې بولي.
چین دا یو هیواد چې د ټوریزم نه ډیر سرګردان دا ډیر لیوالتیا لري چې کله افغانستان او د طالبانو د افغان حکومت او په داسیمه کې دغه حالات مثبت طرف ته ولاړ شي او سولې رامنځته شي نو خود به خود به هغه کوم عناصر چې چین د مطلوب دی هغه به لمن دولار شي.
د افغانستان نوی حکومت چې تازه په کار پیل کړي او لای کابینه نه د ټاکلې ژمنه کړي چې د سولې او ثبات د ټینګښت د غرض اقتصادي ودې لپاره به لازم اقدامات کوي. دغه حکومت د پراخ اصلاحات راوستلو او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې ژمنه هم کړې ده. د افغانستان ولسمشر تر دې مخکې سعودي عربستان ته تللی وو. شغلی احمدزی د عمرې تر حج وروسته پرون د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د موافقه او په سعودي کې د افغان حاجانو د ستونزو د حل په ګډون پر ځینو نورو مسایلو له سعودي ولیعهد او دفاع وزیر شهزاده سلمان بن عبدالعزیز ال سعود سره خبرې وکړې.
تاسو زمونږ غږ له آزادی رادیو اورئ. د حکومت ځینې ملکی کارکونکي وایي چې میاشتنی تنخواه په وخت نه ورکول کیږي او دا ځنډ د دوی د ستونزو سبب شوی دی. د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت د ریاست چارواکي وایي د دې ریاست د ملکی مامورانو د تنخواګانو ځنډیدل د دوی په رسمي چارو منفي اغیز غورځولی. د مالی وزارت بیا وایي د تنخواګانو په ورکولو کې ستونزه نه لري، خو تاییدوي چې حکومتي ادارې خپل رپورټونه پر خپل وخت د مالی وزارت تنخواګانو په اړه نه سپاري. خان محمد سین پی رپورٹ لري.
په دې وروستیو کې یو لړ شکایتونه پورته شوي چې د ځینو ملکی او نظامی ارګانونو د منصوبینو میاشتنی تنخواګانې پر وخت نه ورکول کیږي. شکایت کوونکي وایي د کورنیو ټول ورځینی لګښتونه له تنخوا سره عیار کړي او که دا تنخوا په وخت ورنکړل شي ستونزې به زیاتې شي. د دې شکایتونو په لړ کې د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت د ریاست چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې د دې ادارې ملکی پرسونل هم له دې ستونزې سره مخ شوی دی. د دې ادارې رئیس سید عمر صبور آزادی رادیو ته وویل
یکی دو ماه شده که مامورین ملکی ما تا هنوز معاش خود عرض نکردن.
شاوخوا دوه میاشتې کیږي چې زموږ ملکی مامورینو خپلې تنخواګانې نه دي اخیستي او د دې له امله ناکراره یم. دوی بې وزله خلک دي، بل عاید هم نه لري او که تنخواګانې ځنډیږي ستونزې به یې زیاتې شي. همدغه مامورین دي چې په ټول افغانستان کې د پاسپورټ له چارو هره ورځ تر 3 میلیونو افغانیو پورې عواید راټولوي.
یوازې د پاسپورټ ریاست نه دی چې د خپلو ملکی مامورینو د تنخواګانو د ځنډیدو په حق لوایي، بلکې د عامه نظم ځینې پولیس هم شکایت کوي چې په میاشتو میاشتو یې تنخواګانې نه دي اخیستي. د یکشنبې په ورځ د عامه نظم یو شمیر پولیس د ملي شورا مخې ته راغونډ شوي وو او ویل یې سره له دې چې په ډېرو سختو شرایطو کې دنده ترسره کوي، خو له شپږو میاشتو را په دېخوا یې تنخواګانې نه دي اخیستي. د مالیې وزارت وایي د کورنیو چارو وزارت کافي بودیجه لري او که د خپلو اجراتو راپور په ټاکلي وخت دې وزارت ته ورکړي دا ستونزه به تکرار نه شي. د دې وزارت وایاند عبدالقادر جیلانی د موضوع په اړه آزادی رادیو ته وویل
موږ د 2014 کال تر پای پورې د معاشاتو په اجرا کې ستونزه نه وینو. دوی که موږ ته اسناد راولېږي موږ اجراات کوو. کورنیو چارو وزارت تر اوسه پورې کافي بودیجه لري. د پاسپورټ ریاست په اړه چې دوه میاشتې معاش نه دی اخیستی به وزارتخانې دې کوشش وکړي چې کمکاري دې نه کوي، په خپل وخت سره پروژې تکمیل کړي. د عادي بودیجې نه معاشات په نورمال شکل باندې اجرا کیږي.
د راپورونو له مخې د افغانستان ملکی مامورین او د امنیتي ځواکونو پرسونل اکثره بې وزلې خلک دي او پرته له میاشتنۍ تنخواه بل عاید نه لري. کارپوهان وایي که حکومت د ملکی او نظامی کارکوونکو د حقوقو په ورکړه کې بې پروايي وکړي دا به په حکومت ولې منفي اثر وکړي او د ستونزې دوام به ناوړه نتیجه ولري. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د بلوچستان په شیرانی سیمه کې څلور افغان طالبان په ټپي حالت کې نیول شوي دي. پولیس وایي دوی په افغانستان کې په جګړه کې ټپیان شوي وو او په پیښور ته په لارو چې د پولیسو لخوا ونیول شول. په اړه تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل په رپورټ کې اورو.
د ژوب او ډیر اسماعیل خان شار ترمنځ شیرانی سیمه پرته ده چې د بلوچستان وروستۍ ضلع ده. د دې سیمې په ماڼې خوا نومېځای کې د یکشنبې په سهار د ملیشه ځواکونو پر یوه امنیتي پوسته باندې څلور تنه نیول شوي دي چې د سیمې د چارواکو په وینا ټپیان وو او د درملنې لپاره په یوه شخصي موټر کې پېښور ته روان وو. د شیرانی ضلع د پولیسو مشر محمد شاکر آزادی راډیو ته وویل چې دغه کسان ملیشه سرتیرو تر لومړنیو پوښتنو ګرویژنو وروسته دوی ته سپارلي دي او د قانوني اسنادو د نه لرلو په جرم په پولیس تانه کې بندیان دي. پولیس مشر شاکر وایي نیول شوي کسان د افغانستان وسلوال طالبان دي، ځکه چې وایي ورته ویلي دي چې په افغانستان کې دوی د طالبانو په خپل منځي جګړه کې ټپیان سول او د درملنې لپاره پېښور ته روان وو. دغه نیول شوي کسان محمد بشیر، مولانا نورالحق، مولوی مقبول او محمد اسماعیل نومیږي. پولیس مشر وایي له دوی سره چې کوم موټر وو د هغه چلوونکی د کوټې اوسېدونکی وو. هغه ورته ویلي چې دغو کسانو دا موټر په کوټه کې کرایه کړ او پېښور ته یې رسول. د ژوب سیمې مرستیال کمشنر نظر محمد کتران رسنیو ته ویلي چې له افغانستانه تل ګڼ شمېر خلک له سفري اسنادو پرته د قمردین کاریز پر لارو پاکستان ته راوړي چې کېدای سي په هغوی کې به طالبان هم وي، خو دغه کسان ټپیان وو ځکه امنیتي پولیسو ورباندې شک کړی او نیولی دی.
او سم د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه. علاودین د غزنی ولایت لا مقر ولسوالۍ څخه په خپل اس ام اس کې کلی چې د کوهبند کلینیک دوه کاله کېږي چې سوځېدلی اوس ودانۍ نه لري. د نوي حکومت غواړي چې د جوړېدو چارې ته تابع وکړي. عبیدالله عبیدی بیا له هلمند څخه په خپل راستولي پیغام کې وایي چې د موساقله ولسوالۍ ټلیفوني شبکې ډېرې کمزورې دي او اندا چې په شل ځله باندې هڅو وروسته هم دا ټلیفونونه د ده په وینا نه رخ کیږي. د دولت غواړي چې د دوی غوښتنه ومني او د مسئلې د حل لپاره اقدام وکړي. دغه راز عبدالکریم د زابل څخه اس ام اس راستولی وایي چې پردی غم نیم اختر دی تر څو چې خپل افغانان په خپلو کې متحد نشي او تر شخصي ګټو تیر نشي په افغانستان کې سوله ممکن نه ده. دوستانو څلور نیم بجې دي. لا ملالۍ بشیر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
نن ماپشین محل درې حمله کوونکو د کندز په استیناف څارنوالۍ حمله وکړه، خو حمله کوونکو اوس غلی سوي او امنیتي ځواکونو څارنوالۍ ته ننوتلي دي. د افغانستان د کورنیو چار وزارت وایي د وسلوال مخالفینو د ځپلو په هدف یې ځانګړي عملیات زیات کړي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چار وزارت وایي هیواد ته په ډله ییزه توګه د کډوالو د راستنیدو لپاره هیڅ پروګرام نه لري. د ولسي جرګې اداري پلاوی چین ته د ولسمشر اشرف غنی سفر په اقتصادي برخه کې ګټور وباله. د ایران لوړ پوړي چارواکي د دې هیواد په پخوانی ښار اصفهان کې د ورستوي کې زاپاشلو د پیښو پړه پر بهرنیو دښمنانو اچوي. د اوکراین په پارلماني ټاکنو کې اروپایي پلوه ډلې بریالي سوي دي. اوکراینیان هیله مند چې دا انتخابات به په دې هیواد کې ثبات ټینګ کړي. د ارمنستان او آذربایجان ولسمشران به د ناګورنو کاراباغ د جلاسوي سیمې د شخړې په حق له په فرانسې کې سره وګوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره. د افغانستان او پاکستان د کرکټ نو لسکلنو ملي ټیمونو سره له سبا خپلې تمریناتي لوبې پیلوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ویل افغان ټیم چې له څه وخت راهیسې پاکستان کې تمرینونه کوي تمه ده د سې شنبه پورې خپل لومړی ورځنی لوبه کې لسیال ټیم سره مخ شي. د هوتک په خبره د لوبې په افغانستان کې د لمر او ارینا خصوصي ټلویزیونونه خبروي. د دې وروسته به افغان او پاکستانی ټیم د چهار شنبه او جمعې پورې دوه نورې ورځنی لوبې هم وکړي. د لوبې د آسیا د ایلیټ کپ سیالیو په خاطر چې تمه ده راتلونکي میلادي میاشتې په اوم پیل شي د افغان ټیم د لاخه چمتووالي په خاطر ترسره کیږي. د کرکټ په اړه یو بل خبر کې اوري چې د افغانستان د 14 کلنو ملي لوبډله د آسیا په ایلیټ کپ سیالیو کې ورستۍ لوبه سبا له هانګ کانګ سره کوي. د کرکټ بورډ د معلوماتو مخې افغان ټیم خپلې لومړۍ درې لوبې له ایران، کویت او قطر نه په لوړ امتیاز ګټلې او اوس وخت د جدول لومړی مقام هم لزان سره لري. افغان 14 کلنو ځوانانو د آسیا د چیلنج کپ سیالیو کې تیر ځل اتلولي خپل کړې وه او د ایلیټ کپ سیالیو د اتلولي یو مدافع ټیم بلل کیږي. تمه ده سبا د معلولون جنو د باسکټبال د ملي ټیم انتخابي سیالۍ په کابل کې پیل شي. د معلولون لوبغاړو د فدراسیون یو مسؤل کبیر خوشبین ازادي رادیو ته ویل د لوبې د هرات، مزار شریف او د کابل د سوټي مونټر مینس په لیګي چې هدف یې د غوره باسکټبالرانو انتخاب دی. د ښاغلي خوشبین په خبره د لوبې د سره سلیب د نړیوال کمیټې په همکاري ترسره کیږي او په پای کې به تکړه لوبغاړي را روانو نړیوال لوبو ته ولېګل شي. او د ټینس پیل شوې لوبې هم ملي ټیم ته د غوره تیرو په انتخاب پای ته ورسېدي. د بدني روزنې ریاست د مطبوعاتو مسؤل احسان نیرو ازادي رادیو ته ویل د سلیب په کابل کې د سو ولایتونو د ټینس لوبغاړو ترمنځ ملي ټیم ته د غوره تیرو د انتخاب په هدف پیل شوې چې د دوه می پورا سپایت اور سیدی.
یو کلی زر غغونا
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په 13 برخه کې هاجره او زلخته یوی نامعلوم چاودنه وډارول اوس به وورو چې چیرته څه پېښ شي.
وای خدای ټول ځای غړونی بلای وو دا اوس دې دلته دې کو چاودې دو کدي غړی او ټیم
د غړې ټیم نه وو خو خو د غړې دل دې ډګ ډګ بخار وو هم ستا د لاسه وچاو ده.
جميله دل دې په نصیب کې نه وو خدای حاضر کا ولی به زما د لاسوي څو ورځې مې درته وویل چې د دې شپېلکه ورکه شوې، یوه جوړه راوړه.
هو په نه راوړلې زه ملامت، خو زما هوښیارې مېرمنې تا ته بیا چا وویل چې د دېګ په سرپوخ کې خلی ورکه؟
نو څه مې کړې وه، ګلپرې ته مې سړی رولېږه، هغې وویل چې ما په خپله دېګ کړی، خان کاکا مېلمانه لري.
څه کېدل، خو یو ماشوم ته به دې د باندې پیسې ورکړې وای چې د تاج محمد د دوکانه درته راوړي وای. اوس مې څلور جوړې د دېګ شپېلکې درته راوړي.
ښه سمه ده، بل ځل به مې ښه پام نیسم. ته اوس دا اوبه پر دې سمټو راتوی که چې کار خلاص شي. ټول لوښي بهر پراته دي، آسمان هم ریز دی، هسې نه چې دوړې شي ټوله خواري به مې په اوبو لاهو شي.
ښه سمه ده، خو ته له مخې لږه لرې شه چې زه له هغه سر اوبه راچپه کړم.
صبر جمیله، چې زه خو لرې شم، پایڅې مې اوس هم لندې دي، ساړه مې کېږي.
اوس یې نو زر زر راجارو کړه.
خیر یوسې جمیله، کته دومره ګډوډي مې یوازې پاکه کړې وای، ډېره به ستړې کړې وای.
زمریا، درته مې وویل چې په لوبه کې دې نه نیسم. خو پته یې څه اوبه ده، څه خو سره سره
څه شو خلکان دي په لوبه لوبه کې په جنګ شي.
اهی جمیله، ته خو یو نن په کورې، دا هلکان ټول ورځ جنګېږي.
دا ښه، ته خو زموږ د دوکان مخ نه تېرېږې، بیا به زه سره پوه شم. ښه نه ځې، اوس ولې خوښ شو؟
جمیله، د کور شاته د هلکان خو رښتیا په جنګ شو.
ته دا ټیم را دې خوا که چې زه پې پورته شم، له دې کړکۍ نه یې وګورم.
ورو جمیله، چې د ټیم له سره روانه لوېږې.
نه 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 لوېږم. اے اوبه ده، اے اے مه وغه مه کوي، مه نه خلی.
نازیه، څه ووایم، نو تیر وتم که نه، هیڅ کله مې په دېګ بخار کې خلی نه ور کړی.
زر لختې، ښه شو چې په خیر در باندې تیر شو او په پخلنځي کې دننه نه وې، که نه د دېګ چاودل انسان ډېر بد ژوبلوي.
هو شفیقه، رښتیا وایي، زما د ښي لاس باندې دا ټپې نه
وې. خدایه، ولې؟
دا چې زمری د دو کالو وو، ما باندې د ښوروا دېګ چاودلی و، ډېره یې وسولم.
رښتیا وایي، د دېګ چاودل ډېر خطرناک وي. دا خو لوی مرګ در باندې تیر شوی زر لختې، او جمیل باندې هم خیرات اوښتی.
جمیل نه، خو خواږې مې همدا اوس لګیا د الوا پخوي چې خیرات یې کړي.
نو اوړو خواږه خو یې جمیل ورته راوړي. صحیح شو، جمیل هم په خیرات کې شریک دی.
ښه ښه، درس به شروع کړو. خیر، نن به د تیر درس په لغتو کار وکړو، خو که مو پرونی درس زده کړی وي.
زر لختې، خیر دی، یوه بله خبره کوم، بیا به درس شروع کړو.
ووایه نازیې، څه خبره ده؟
ما ویل هغه تیر ځل مې د خیاطۍ په زده کولو کې لټي وکړه، وایم که د خیاطۍ درس بیا راته شروع کړي.
هر خطا پښیماني لري، هغه وخت یې ډېره غیرحاضري کوله، یوه ورځ به راتلې او دوه ورځ به نه راتلې. او څنګه دې بیا خیاطۍ ته ورپام شو؟
تاج محمد ورور جامو ته ټوټه ورته راوړې، اوس یې ګنډلی نشي.
یوازې ما ته نه ده راوړې، زمري او نورو وړو ته هم لږه ګرمه ټوټه راوړې. د زمري پلار ویل دې ژمي ته ورته وګنډه، هغه مې هېڅ زړه نه شو کولی چې قیچي یې کړم. ما ویل خرابه به شي رانه.
خیر، هغه راوړه، زه به درته قیچي کړم. او د خیاطۍ درس به برته څنګه شروع کوو؟
او رښتیا وایي.
خیر، ټولو ته نه، بیا به یوازې تا ته در زده کړم.
وای خیر یوسې، زر لختې،
ولې موږ څه د خان له کوره غلا کړې چې موږ ته د خیاطۍ درس نه راکوي؟
ای شفیقې، تاسو خیاطۍ څه نه څه زده کړې ده؟
موږ غواړو د جامو نوي نوي ډولونه زده کړو.
ای شفیقې، دومره ماشینونه او مصرفونه به له کومه شي؟ هغه ظلم هر یوې خپل خپل د جامو ګنډل او ماشینونه راوړي وو.
زه به درته وایم چې څه وکړو.
څه وکړو ووایه.
بیا به هر یو خپل د خیاطۍ ماشین راوړي، دیکھ نو څه خبره ده.
ورونو، اسلام خو اخلاقو ته ډیر ارزښت ورکوي. تر دې چې د اسلام ستر پیغمبر خپل رسالت یوې موضوع ته ځانګړی ګڼي چې هغه د انسانانو د اخلاقو مکملول دي، یعنی انسانانو ته د ښو اخلاقو ښودل یې خپل اساسي دنده ګڼلې.
مولوي صاحب، جوړ د بدمشه دا ښه اخلاق څه ته وایي؟ زه یې لرم او که نه.
غلی شه خدای داده، یوازې غوږ ونیسه چې مولوي صاحب څه وایي.
نه نه ګل ماما ده، چې پوه نه شي غوږ نیول ګټه نه لري. با
پوښتنه خامخا وکړئ.
ما دې اورېدل زړه دې بدمشه چې مولوي صاحب څه وویل؟
ورونو، ښه خوی، ښه عمل، ښه نیت، نیکه رویه، د چا سره مرسته کول، ځان له بې ځایه ټوک او خنداو څخه ساتل او څوک نه ازارول، دا ټول د ښو اخلاقو نمونې دي چې په دنیا او آخرت کې د انسان عزت خوندي ساتي.
مولوی صاحب، زه مې یو پوښتنه وکم.
ماشاءالله ماشاءالله ځوانانو، ډېر خوشحاله شوم چې تاسو پوښتنه کوئ او ځان پوه کوئ. وایه اسلامه ګله، څه پوښتنه ده؟
مولوی صاحب، ابله ورځ دې خو دده زه په معلم ووهلم.
ولې په څه اسلامه؟
زما د مکتب له بکسې نه کتابونه ایستلي وه، له بوټونه یې ډکه کړې وه، په درسي ساعت کې یو کتاب هم نه و راسره.
مولوی صاحب، دم په ما ټوکه جوړه کړې وه، ما ته یې څادر د خټکیو په ځای له کدوانو نه ډک کړی وه، ما مو سره ټوکه وکړه.
ستاسو په ستونزه زه پوه شوم، دوی تر منځ سات نه په سات جوړ شوی. واورې ځوانانو، ټوکه او انسان زورول ډېر فرق لري. ځینې خلک د ټوکو په نوم ځانونه په ګناه کې غرقوي. ټوکې هم خپل ځای لري، د خلکو آزارول ټوکې نه دي. او یا بل ډول یې چې د دې لپاره خپل ځان خوشحاله وساتي، ماشومان زوروي او خپله ورته خاندي، دا د اخلاقي انسانانو کار نه دی.
مولوی صاحب، دوی اوس د کوڅې خبرې او جنجالونه هم جماعت ته راوړي.
پروا نه کوي، تاسې خپله هر ستونزه ماته ویلی شئ.
نو مولوی صاحب، داسې چې ده زه هم یوه پوښتنه لرم.
مستو تش ساتل کور ته یوسا چې مور دې مستې تم نه کوي.
خه زم پلاره، مور می ویل چې د لوخو صابون هم در سره راوړه.
آغه دې لوخو ځای واخلا. تا څنګه تو کان شو ټول مال کور ته ځي.
اوه هغه بل را وولید.
پریدا زی جی ګوم
پلاره، له کور نه چای در سره راوړم.
اوه د ګل ماما تر پلاس دی راولېګا، ته مر اوړه چې پیاله به ما تکړې.
خ پلار جان،
اها خشه چې وبید می اواز ګرک چې سترګې هم داسې شنه نکم نی پرېدم. څه شو دیګه؟ اه دا دا
زمریا، تی شې دې پیدا کړ، هغه زما دی رایکا.
خ در کومې ستادی
خود زما دی د چا دی نو؟
خ نو لګ نور هم نګ دی راشه در کومې.
خ خو کدی را نه ک دا بل سترګې نن درته شنه کو.
خ واخله
واخ واغلا واغلا لازم زمره پتی گنم بیشتم.
ها خود سوزل دی و حالم سترگه دیم را تخوکره، خپل قسم در نو آخسته.
چی آدم منی واهی چشم تیگا زمره نه دی پریدم ما نه قسم نخنی.
آقا 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 وی زرم ما جو زرم
وی زرم
چه تنو شو زمره سویا؟
درنو اوریدونکو، کستاسو او د گاونډیو ماشومان دی او بل سره جنگ وکي او یو لانجه پیښی، په څه ډول یې حل کول راته وایاست. همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته وایاست. د ماشین شمیره ده 0 شمیره یو ځل بیا وایم 0 صفر یو شپیته صفر یو شپیته. همدارنګا تاسو کولای شئ چې د اتصالات د 903 شمیرې لارې وړیا لیکلي پیغامونه هم راوستوي. په فیسبوک کې مو د یو کلی زرغګونه په نامه پیدا کولای شئ، او په ټویټر کې په انګلیسي تورو غګونه ولیکئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. تاسو د لیکلو او غږیزو پیغامونو په تمه.
نیمه نړۍ د خطو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړي خبرونه جوړونکې لینا شریفي.
درنو اوریدونکو، نیمې نړۍ ته ښه راغلاست. په دې هیله چې جوړ او خوشاله به وي، زه لینا شریفي د دې اونۍ خبرونه پیلوم. د خبرونه کې د هغو خزو په ژوند او ستونزو خبرې کوو چې میړونه کلونه کلونه له دوی لري په بهر ملکونو کې اوسي، او یا ورکتی او دوی دلته بیا سره د ژوند ترخیش په ورځ تیروي.
ما خوند هغه وخت چې ما واده کړی دی، هغه تللی دی شوروي ته، بیا هیڅ نه دی راغلی. زه دلې خپل دلې ورو سره ژوند کوم چې واده وکړي، دی تحصیلاتو دپاره ولاړې. بالاخره هلته پسې پاته سو، بله ښځه یې کړې ده، ځکه زموږ انانات رسم و رواج د هغه رقم دي. زه دلې خپل دلې ورو سره اوسېږم، یوه دانه لور لرم. نو ټوله ژوند مې همدغسې تېر شوی دی، دغسې ناسته یم په دغه امید چې نن راځي او سبا راځي، نن راځي او سبا راځي. تر دا اوسه پورې هیڅ رانغې، حتی یو خط یې هم راوانستوی. ګر سره د ژوند درک خوسته جوړ تیار ژوندۍ ناستې منته قسم زموږ څخه ځان ورک. دا یو درد رنج دی ماته د آخر چپاتو تر اوسه پورې نه.
درنو اوریدونکو، تاسو د فوزی خبرې اوریدئ چې میړه چپاند شل کاله مخکې له یوې څو میاشتنۍ لور سره یوازې پرېښي او خپله بهر تللی. دا وایي خپل تور سر یې په دې امید سپین کړ چې نن وي که سبا میړه به یې بېرته راګرځي، خو دا هیله یې پوره نه شوه، ځکه میړه یې هلته بل واده کړی، دا او لور یې هېر کړي دي. په افغانستان کې د فوزی په څیر ښځې کمې نه دي. جنگ جګړو، اقتصادي ستونزو او د یو ښه ژوندانه لټۍ د ګڼو افغانو کورنیو نارینه بهر ملکونو ته مسافرۍ ته اړ کړي. ځینې وخت دغې مسافرۍ د زړونو ترمنځ هم فاصلې راوستي او نارینه د کور، میرمنې او اولاد په وړاندې بې تفاوته شوي. ځینې وخت بیا دغه مسافرۍ په مرګ، زندان او یا معتادېدو ختمې شوي، خو میرمنې او ماشومان یې بې له دې چې پوه وي کلونه کلونه په دې امید ژوند کوي چې مسافر به یې راګرځي. د کاپیسا ولایت اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې واخلو، وایي میړه یې 15 کاله مخکې کله چې 5 ماشوم یې په نس و د کار لپاره ایران ته ولاړ، خو له هغې ورځې چې تللی تر اوسه یې نه د مړي احوال لري او نه د ژوندي.
پنځلس کاله کېږي 5 ماشومان مې دي. میړه مې ایران ته تللی، نه احوال لرم، نه د ټلیفون شمېره، نه ادرس او نه هم د کور خرڅ رالیږي. مړی ژوندی ورک دی. خپله صفه کاری کوم او ماشومانو ته مې یو مړی ډوډۍ پیدا کوم. ډېره هڅه مې وکړه چې پیدا یې کړم. ډېرې دروازې مې وټکولې خو ګټه یې ونه کړه. څوک وایي مړ شوی، څوک وایي بندي دی، او څوک وایي چې متاد شوی. هر څوک هر څه وایي، نه پوهېږم چې څه پرې شوي. خسرخیل می هم آل نخلی، بس پاتیم در پدر او هم دا ماشومان. بخیل جمن دستری شویم، دی کورکار، بیرونکار، دی ماشومان و مسئولیت، درس مکتب، طول زما فغاره دی، کرایی کور، زر جنجاله. کلمه سر تینگوی نیستم، زرمی غاری چیغی و هم، او سیله ندر پاتی، جمن می طول پا غم تشویش او سرگردانه که تیر شو. خب بیا هم چی خپل ماشومانو تا گورم، وایم خدای میربانه دی.
من بازم میگم خدا میربانه از خیره.
دغه سې میرمنې سربیره پر دې چې خپلې غوښتنې او هیلې نیمه خوا پاتې کیږي او پښته میړه کې د کونډې په څیر ژوند کوي، د کور او ماشومانو ټول مسؤلیتونه هم ورلغاړي شي، یعنی هم مور شي او هم پلار، او له بلا ستونزو سره مخامخ کیږي. فرزانه یوه بله میرمن ده چې شپږ کاله یې میړه بهر په سفر تیرې کړې وې. دا وایي هغه ستونزه به نه یادوم چې پر ما تیرې شوې، خو ماشومانو ته مې خوا ډېره بده وه.
شش سال شوهرم لادرک بود، ایچ احوال از او نداشتم. وقتی دخترم تو سوینیم سال
شپک کالا می خواهند به هر تلای اولادرک او ایچ احوال می ندرلوده. واری لور می خپل پلار هیس نولی دلی کلچی درینیم کالا نشوه او نور ماشمانی لیدل چه پلارشتا او نازور کبی نمانا بای پختل چیز ما پلار چی ری دی ما بچه ویل پلار دیورک دی نو دیره با مایوس شوه. کلا کلا با موچی دوری خورا نویل بای چی دعا وکری چه پلار می راشی. کله بچې دې دومره په معصومیت خپل پلار یادوه نو ټول به په ژړا شول. کله بچې زما ورور راته زموږ احوال به اخیسته او یو نیم شی به یې راوړل نو ویل به یې مورې دا مې پلار دی. له ځانه ماشومانو ته ډېره ځوریدم. کله چې پلار راغی نو هېڅ وړاندې نه ورتله، ویل یې دا مې پلار نه دی. خدای خبر دی به په خپل ذهن کې پلار څنګه انځور کړی و. خو ورو ورو چې خویندو ورونو یې پلار پلار ویل دې هم ومنله چې دا یې پلار دی، خو خپه ښکارېدله. ویل به یې دا څنګه پلار دی چې موږ یې خوشي کړي وو او دای تللی و.
ډېر ځله داسې لیدل شوي چې یو شمېر افغاني کورنۍ بې له دې چې عواقب یې وسنجوي خپلې لوڼې هغه چا ته ودوي چې بهر ژوند کوي یا د بهر تګ تکل لري. نو کله چې دغه نارینه واده کوي او بهر ځي، یا خپله میرمن نشي بولی او یا دا چې هلته بل واده کوي او نه غواړي چې خپله میرمن وباسي، چې له دې عمله هم ګڼې ښځې بې سرنوشته پاتې کیږي. د کابل اوسیدونکې عادله یوسفزی وایي
زیاتره اقتصادی مشکلات ده او امنیتی مشکلات ده. نو ځکه ځینې کورنۍ غواړي چې خپل لور وباسي د افغانستان نه چې یو ښه ژوند ولري، پرته د دې نه چې فکر وکړي چې د دې عواقب څه کیږي. یا اقتصادي مشکلات لري یا غواړي خپل لور ورکړي او پس دغه نه کله چې د دوی لور واده کیږي اول ته ځي، بیا دوی ته میاشت په میاشت پیسې ولېږي یا د کورنۍ غړی یا وباسي، یا چې کوم هیواد کې چې دی ژوند کوي یا هلته قبول شوی دی نو هلته بل ښځه لري کوین شي چې خپل دا ښځه چې په افغانستان کې ده د ځان سره یوسي. هلته ځکه چې د غذای قانون اجازه نه ورکوي چې دوه ښځه یو ځای سره اوسي یا یو نارینه دوه ښځه وکړي.
ګڼ نارینه د ولور او واده د زیاتو لګښتونو لپاره هم کلونه کلونه په عربي ملکونو کې په مسافرۍ تیروي او په دې ډول یې خپل او د میرمنې او ماشومانو ژوند په غم او خپګان تیریږي. ګڼ کسان په دغه ستونزه کې قومي مشران او سپینګیري هم پړه ګڼي. وایي چې په ډېرو سیمو کې قومي تړونو نشته او د سپینګیرو فیصلې منل کیږي، خو دوی د واده د زیاتو لګښتونو او ولور په راکمولو کې داسې څه نه دي کړي چې نارینه دې ته اړ نه شي چې خپله میرمن او ماشومان پرېږدي او مسافرۍ ته ولاړ شي. د خوست اوسیدونکي مسکا وایي
زه په من هیست دی وی خزی ار وخت دا فکر کوم ځان سره ډیر وختونه دغه چرت ماته راځي چې دغه زموږ سپینګری چې دی په ډیرو ناچیزو موضوعګانو باندې پیچي. مثلا که دی چا خور لور جیګه شي مکتب ته لاړه شي نو بس په غو پسې زموږ سپینګری خبرې کوي چې دا فلانکی، یعنی دغه څه چې دوی وایي زه به بد ښکاره شم که ووایم چې دا فلانکی داسې یو سړی دی چې دغه خور لور دومره یعنی په ډیره ټیټه نامه یادوي چې خور او لور جیګې مکتب ته ځي. زموږ سپینګری په دغسې خبرو باندې پیچي. ډیر وخت داسې وایم چې خدای پاکه د دې مونږ سپینګیرو کشکې داسې انصاف لرلای چې خلک دې ته تشویق شوي وای چې دا ولورې نه اخیستی. زمونږ په وطن کې ځوانان هم زړه شول او پیغلې هم زړې شوې، ځکه هغوی یا مجبور دي چې خپل وطن پرېږدي لاړ شي عربستان ته. زمونږ اکثرا خلک په عربو کې دي، هلته پیسې وګټي او بیا دلته په دې بې ځایه وو رواجونو باندې مصرف کړي. زمونږ سپینګیرو هیڅ کار کړی نه دی. که دوی وغواړي دغه مسله به بیخي حل کړي.
هغه ښځه چې میړه مسافر یا ورک وي خپلوان او ټولنې هم په آرامه نه پرېږدي، سرخوږي ورته جوړوي او ځوروي یې. له بلې خوا د دودونو رواجونو او شرم له مخې د میړه د دغسې چلند او بې تفاوتۍ له امله اعتراض هم نشي کولی او که وکړي نو بیا د کورنۍ له زور ظلم سره مخ کیږي. د کابل اوسیدونکي نسرین په همدې اړه
زه سو خزه پیژنم چې واده کړی دی ماشومان لري او میړه تلل دي خارجي ملکونو ته سفر کړی دی. بس بیغم هلته هیڅ وشرت کې د خپل میرمن خبر نه دي، ماشومان خبر نه دي چې په وو چې ستیریږي. تر اوسه هر څومره چې په هغه ظلم او جبر او تدا کیږي تاسو چوک ناست دي. بیچاره شه خو په هغه جبر او جفا دي، هغه پورته شي، هغه وحی، هغه وژني، هغه سوځوي. دغه د پر خسرګلی ډیر په هغه جبرونه کوي. میړه کې کنه خسرګلی ټول په غزل متدا کوي او چې مېړه نه دی د افغاني شزه هر څومره چې مشکلات راځي او کینی کوړه نه کوم شکایت کوي نه ځي چې په ما باندې داسې جبر او جفا دی هغه ته اجازه نه ورکوي څوک چې طلاق واخلي
سربیره پر یاد ستونزو هغه ماشومان چې پښته پلار کې بی پلار وي لاروانی پلوه ځپل کیږي او لدی عمل چې د پلار لمینه محروم وي عقده مند لویږي
طبیعي ده چې یو نارینه چې ده یو کورنۍ رئیس ده کله چې ده رئیس په کورنۍ کې ونوسی دا هغه اولاد سره کم تربیه کیږي یا سره کم مشکلات سره مواجه کیږي دا شزه بیچاره پت پتنۍ غلوی په سره کم مشکلات سره مواجه کیږي یو خود پلار د مینه محرومیږي بل مایوسی سره مواجه کیږي ځکه چې هغه ماشوم وګوري چې بل ماشوم خپل پلار مینه سره یو ځای روزل کیږي نو د دې پلار نی نو تبن مایوس کیږي د دې رواني او ذهني حالت لپاره ښه نه ده
تر دې دمه مو د هغو ښځو ستونزې واورېدې چې میړه یې ورک یا کلونه کلونه مسافر وي خو راځئ واورو چې قانون او دین د ښځو په وړاندې د دغه ډول ظلم په اړه څه وایي دیني عالم عبدالتواب حنیف وایي هغه نارینه چې نشي کولای د میرمنې حقوق ادا کړي د اسلام له نظره باید هیڅ وده ونه کړي
النبي كريم صلى الله عليه وسلم مبارك فرمي لنفسك عليك حق ولزوجك عليك حق دخل نفس طبعا خپل حق موجود دي او دخل لزوجي دخل بيبي طبعا حق لازم دي تاغي حق پوركي دي وجنا زمن علماء زمن فقها دالكي كچيرته وسره اغا دي طاقت نلري چ نکاح وكي او دخل دخزي حق ادا کول نشي پکدا چاغي ته نکاح حرام نه نکاح ونكي اغا خلق چي اغه پکلونو باندې عمرنا په خارج ملکونو کې تیري او دخل خوذ د حال نه خبر ني دا په اسلام کې ډیره بعیده ده عمر فاروق رضی الله عنه چې د اسلام خلیفہ وو هغه به جوزیت یې وسکل لګ نو نهایت درې میاشتې او بیا نهایت شپږ میاشتې به هغه بیرته تبادله کول درې میاشتې بیرته به بدر وخت بل بیل ته ولګ ځکه چې د خپل خاندان د خپل زوجي او د خپل خزي حق پوره کړي نه بيخي زیات وخت راول شرع نشته
مولوی حنیف زیاته وی چې د اسلام له نظره لشپګو میشتو زیات مسافرت او لکوره لري ولی سم نه دی دای وی د جمهور علماو په نظر کې دی وی خځه میړه څلور کله ورکوي مړی او ژوندۍ نه وی معلوم خځه د حق لري چې ترې جلا شي
اره خزه چې دغه خاون ورکشي او دا موثق معلومات وشي چې یاره دغه خاون ورکشوي نو به خو مشکل نشته د غواهان شاهدان تیر شي چې موږ ولید چې د پلان کې خزي خاون په پلان کې ځکه وفات شوی یا مړ شوی نو هغه به کولای شي بل خاون کې ځکه موثق اسناد موجوده شواهد موجوده او کچیرته شواهد موجود نه او د خزي خاون ورکشي نو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دار چې او تقریبا سر کال کونتون کوي خو ټولو نور مذاهب څومره دي البته امام مالک رحمه الله چې د مدینی منوره امام او فتوه مو زاغب مذهب ده اکثره علما او فتوه د امام مالک سره په قول ورکړي چې سلور کال کې کیسړې پیدا نشو او هغه موثق معلومات نشو نو خزه کولای شي زبل خوند سره نکوي
د افغانستان مدني قانون هم د غستونځ پیشبيني کړي او د حل لپاره مواد لري د عدلی وزارت د تقنین رئیس ډاکټر عبدالرؤف حربي وایي په هغه صورت کې چې میړه ډیره موده مسافر یا ورک وي او ښځه له دې عمله ناخوښه وي کولی شي محکمې ته شکایت وکړي او خپل حقوق ترلاسه کړي
و رای حل که قانون مدنی پیشنهاد کرده همیست که باید خانم
هغه لاره چه در افغانستان مدنی قانون ولندیز کرده داده چه باید خزه محکمه ته شکایت وکړي او وایي چې زه د میړه د غیابت له امله شکایت لرم خپل حقونو ته نه یم رسیدلی نو محکمه وروسته لدی چې د نارینه د مسافرت وخت تثبیت کړي د هغه ضرر په اساس چې خزه ته رسیدلی د تفریق په ډول خزه او میړه سره جلا کوي چې خزه خپل برخلیک وټاکي هغه نارینه چې هیڅ احوال نه وي مدنی قانون درې کاله وخت ورته ټاکلای ورسته ل درې کلونو میرمن کولای شي چې محکمې ته لاړ شي او خپل طلاق واخلي
طلاق خود از محکمه بگیره
درنو اوریدونکو د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وخت نو تر بلې خبرونه اجازه غواړم خوشاله اوسئ